امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو خلومړی تاسو په مکړی د دې سات خبرونه ده
السلام علیکم زه خلیل خانم د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د چهارشنبه پر ورځ ویل دی چې هغه په دې باور لري چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون د خپل هیواد د راتلونکي په اړه جلا نظر لري ډونالډ ترامپ دا خبره په داسې حال کې کړې چې د دې هیواد لوړپوړی ډیپلوماټ د هیواد د غیر اټومي کولو په هکله د خبرو لپاره پیانګیانګ ته ځي ډونالډ ترامپ جمهور رئیس الوتکې ایئر فورس 1 کې د مونټینا ایالت ته د تک پر مهال خبرلانو ته وویل زه په دې حقیقت باور لرم چې هغه د شمالي کوریا د خلکو د پاره جلا راتلونکي ویني او زه هیله لرم چې دا رښتیا وي ترامپ دا خبرې په داسې وخت کې کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو شمالي کوریا ته په سفر روان شوی چې د تیری میاشتې په سنگاپور کې د ترامپ او کیم ترمنځ د ملاقات پر وخت کیم چې کومه ژمنه کړې وه چې شمالي کوریا به غیر اټومي کوي خبرې وکړي په پاکستان کې د حساب کتاب یا د پلټونو ملي اداره نیب نن د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف او د کورونی د غړو په لندن کې د جدادونو په اړه خپل پریکړه وکړي د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز شریف په لندن کې خبرانو ته وویل چې بند ته تلو ته تیار ده او له هیڅ نه ویریږي مریم نواز شریف چې دا وخت په لندن کې د خپلې ناروغې مور سره پر روغتون کې دوای پاکستان ته به ژر ورسي او د بندي کېدو نه هیڅ نه ییریږي په پاکستان کې د حساب کتاب یا پلټونو ملي ادارې نیب دا وخت د نواز شریف د مریم نواز شریف او د مریم د میړه محمد صفدر په لندن کې د کورونو په اړه پلټنې کوي او محکمې ویل دي چې د جمعې په ورځ یعنی د جولای په شپږمه به د هغوی په اړه پریکړه وکړي د پښتون ژغورنې غورزنګ هغه وغړي چې د جولای په څلورمه په کراچي کې نیول سوي وو پرون د پنجشنبه په ورځ خوشې شول دوی هغه مهال ونیول سو چې د کراچي په ښار لانډي سیمه کې د تنظیم سازۍ لپاره یو غونډه وکړه دا کسان تر هغې وروسته ونیول سو چې د پښتون ژغورنې غورزنګ منظور پښتین څو ورځې مخکې پر خپل فیسبوک پاڼه کې د ویډیو په خپرولو وویل ویره ده چې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پر وژنې تورن د ملیر د پولیسو پخوانی مشر راونور به د عدالته بې سزا خوشي سي هغه خبرداری ورکړی و که داسې وسول نو د کراچي په شمول به په ټولو ښارونو کې مظاهرې وکړي خو په عیني حال کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په خپل فیسبوک پاڼه کې پرون لیکلی چې د یاد چې په ټولنیزو رسنیو کې د یاد غورزنګ فعال غړی حیات پریغال پرون په جرا اسماعیل خان کې له خپل کور څخه د پاکستان پوسټ پورته کړی او له درکه کړل شوی دی د غورزنګ د غړو سره غوښتنه سوي چې په دې اړه پولیسو مرکز ته ورسي او د هغه د له درکه کېدو راپورټ دی ولیکي چین وای امریکا د تجارتي جګړې په پیل کولو په ټول نړۍ او نړۍ کې ور لګولې چین غواښ کړی چې پیانګیانګ چې پیکینګ به خپل قانوني حقوق ګټي او په چین کې به ټولې خارجي پانګونې خوندي وساتي تجارتي تشنج د امریکا په شمول د یو شمېر سترو هیوادونو ترمنځ په نړۍ کې په نړیواله کچه مخ په زیاتېدو دی د دې یو علت د ولسمشر ټرمپ لخوا د امریکا د متحدونو لکه کاناډا مکسیکو او اروپایي اتحاد پر پولادو او المونیمو باندې د ګمرکۍ تعرفو لګول دي په برتانیا کې د کمپاین ډلو او تجارتي اتحادیو راتلونکي اونۍ برتانیا ته د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سفر په مهال د مظاهرو اعلانونه کړي دي د خبر تفصیل به د شافی سردار سره خبرو
ویل کېږي چې په زرګونو خلک لګیا دي په لندن کې د ټرمپ د اقامت په دوران کې د هغه پر ضد د احتجاجي مظاهرو لپاره امادګي نیسي زیاتره برتانویان د مهاجرو او نړۍ د اقلیم په اړه او د ټرمپ د منفي دریځ له امله پر هغه باندې سخت په غوسه دي که څه هم امریکا او برتانیې تر اوسه خپلې ځانګړې اړیکې ساتلې دي خو اوس یې ترمنځ د لومړي ځل لپاره د تجارت د ناټو دفاعي لګښتونو او نورو نړیوالو مسایلو پر سر اختلافات پیدا سوي دي ترامپ په داسې حال کې دا سفر کوي چې سږ کال په اروپا کې سخته ګرمې ده خو فکر کېږي چې د دې سفر په وخت کې به د سیاسي ګرمۍ درجه هم لوړه سي دومره سخت اختلافات چې د اتلانتیک د سمندر دواړو خواو ته د پرتو زړو انډیوالانو ترمنځ اوس پیدا سوې په خوا یې مثال نه و لیدل سوی شافیا سردار امریکا ژغ واشنگټن
په کاناډا کې چارواکي وایي چې دغه هیواد په ځینو برخو کې ګرمۍ دومره زیاته سوي ده چې تر دې مخکې ساری نه ولیدل سوي په دغه هیواد کې روغتیایي چارواکو پرون چهارشنبه پر ورځ وویل چې په مونټریال کې د تودې هوا له امله د مړو شمېر 12 تنو ته ورسېد د مونټریال د عامه روغتیا په څنګه کې یو مسول ډاکټر ډیوډ کیسر وویل چې اکثره قربانیان هغه کسان دي چې یوازې وسیدل او ایر کنډیشن نه درلود. په مونټریال کې پرون چهار شنبه هوا د سانتیګرید 40 درجو ته رسیدلې وه او پرون هم ډیره ګرمي وه. د کاناډا په ختیځ کیوبک ښار ګوټ کې هوا پرون نږدې 40 درجې سانتیګرید وه. 15 تنه هلته وژل سوي. د کاناډا ټلویزیون د روغتیا د یو لوړ پوړي چارواکي ډاکټر ملیسا جنس له خولې لیکي چې دا ګرمي به 2 ورځې نورې هم روانه وي. په برتانیا کې د تروریزم ضد ادارې افسران د هغې پیښې تحقیق کوي چې له امله یې دوه تنه د ناپېژندېدو سوو موادو له امله بې سوده موندل سوي دي. د پولیسو پر وینا د جولای پر 3 یوه ښځه له خپله مېړه سره په کور کې په امبوسري سیمه کې بې هوښه پیدا شوه چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدر من اوریدونکو، اوس پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. د افغانستان د همبستګۍ حزب پرون په کابل کې د سکانو او هندوانو پر وړاندې د وروستۍ پیښې په تړاو مظاهره وکړه. د دغې مظاهرې ګډونوالو په افغان حکومت توندې نیوکې وکړې او وی ویل چې دوی دې له سکه اقلیت سره د بې ځایه خواخوږي پر ځای د دوی ستونزې حل کړي. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریالې لیمې نیازی په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دی.
په افغانستان کې د همبستګۍ حزب د پنجشنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې د سکانو پر مذهبي اقلیت برید وغنده او پر افغان حکومت یې هم توندې نیوکې وکړې. د یاد حزب ویاندې سیلی غفار وویل افغان حکومتي چارواکي دي د دې پر ځای چې له سکانو سره بې ځایه خواخوږي وکړي د دوی اساسي ستونزې د حل کړي. آغلی غفار د حکومتي لورو لخوا سکانو سره خواخوږي دروغ او عوام فریبانه یاده کړه. هغې اجرایه رئیس ته په خطاب کې وویل داوی عبدالله په کوم جرات یو هم شریکی کوي سره لدی چې د جنایت کار پان لخوا سکان چرو چپاول شوی دی. که رښتیا هم د سکانو او هندوانو د حقونو دفاع کوي لاړ دي شل خپل بانډه د دوی کورونه واخلي او بیرته دی ورکړي چې له ډېرې بدې ورځې په درم سالونو کې اوسیږي. او که دی ځان ته د هیواد دوهم شخص وایي لاړ دي شي اولادونو ته مکتب جوړ کړي چې له سواده ګټه پورته کړي. د همبستګۍ حزب په داسې حال کې د سکانو او هندوانو په ملاتړ پر حکومت توندې نیوکې کوي چې د روانې چنګاخ میاشتې په 10 نیټه د یو خونړي ترهګریز برید په ترڅ کې 12 اهل هنود ووژل شول. ولسمشر غني د چهارشنبې په ماښام د یادې پیښې د غم شریکۍ لپاره په کابل کې د اهل هنود په یو درم سال کې د دغه مذهبي اقلیت له مشرانو سره وکتل. ښاغلي غني د سکانو مشرانو ته وویل
زه غواړم دا ډاډ ورکړم چې حکومت به پوره هڅه وکړي چې د دغې پیښې مسؤلین ونیول شي او سزا ورکړل شي. همدارنګه کورنۍ سره به هم مرسته وشي.
په جلال آباد کې پر افغان سکانو له ځانمرګي برید وروسته یو شمېر سکانو ویلي دي چې ښایي له افغانستان څخه ووځي او هند ته لاړ شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې خبرداری ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه یاغیانو د جګړو د شدت له امله به په اوکراین کې د سولې خبرې ترنګلې کړي. دا جنیو څخه د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین رپورټ را لېږلې.
ملګری ملتونه وایي چې یوازې د 2014 کال په اپریل کې د اوکراین په ختیځ کې له 3000 څخه ډیر ملکی وګړي وژل شوي او 9000 نور ټپیان شوي دي. د 4 کلونو څخه زیات جنگ او د اوربند ډیری موافقت نامو سره سره یو نوی راپور ښایي چې په دې جګړه کې ملکی تلفات مخ په زیاتېدو دي. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر لخوا جوړ شوی دی یوازې د فبروري نیمایي څخه تر می د میاشتې نیمایي پورې د ملکیانو د مرګ شمیر 1 اتیا رسیدلی دی او دا د تیر راپور په پرتله 9% زیاتوالی ښیي. د بشري حقونو د عالي کمیشنری مرستیاله کیټ گلمور وایي چې په دې جګړه کې د لوهانسک او دونسنسک اوسیدونکي د سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. دوی روغتیایي زده کړې او نورو ټولنیزو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. هغه وایي چې په اوکراین کې د بشري حقونو د څارنې اداره هم د بشري حقونو څخه د سرغړونې 252 پیښې ثبت کړې دي. هغه وایي
A United Nations report warns that prospects for peace in Ukraine are dimming.
په دغه پیښو کې د حقونو څخه سرغړونې او ناوړه چلند شامل دي، لکه د آزاد ژوند، د حق څخه محرومیت، د خلکو ترې تم کول، شکنجه، جنسي تاوتریخوالی، د عادلانه حق څخه انکار، په بنسټیزو آزادیو بریدونه او د اقتصادي او ټولنیزو حقونو څخه سرغړونه.
گلی مروی ده هر چا لاسونه په څناڅ ککړدی د سارنې ماموریت موندنی خی چې د بشری حقوقو څخه په سرغړونو کې یو شپېته سلنه د اوکراین حکومت ول سلنه وسلوالې ډلې او 22 سلنه د روسیې فدراسیون کسان مسؤلیت لري. د راپورونو په دوام په ژنیو کې د اوکراین سفیر یوری کلینمانکو د روسیې په وسلوالو ډلو برید سخت انتقاد کړی. هغه وویل چې د روسیې مالی او تخنیکی مرستې تو پرتابه په هیواد کې هیڅ ډول جګړه ونشي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
تجارتي تشنج په نړیواله کچه مخ په زیاتېدو دی. د دې یو علت د جمهور رئیس ترامپ له خوا څخه د امریکا د متحدینو لکه کاناډا، مکسیکو او اروپایي اتحاد پر پولادو او المونیم باندې د ګمرکي تعرفو لګول و. چین، جرمني او اروپایي اتحاد او نورو هیوادونو ګواښ کړی دی چې متقابل اقدامات وکړي. نور حال په دې رپورت کې واوري.
د تجارتي تشنج او یا تجارتي شخړې د امریکا پانګون کې هم پریشانه کړی دي، ځکه د جولای په شپږمه به امریکا د چین پر اموالو د څلور دیرش میلیارد ډالرو په ارزښت تعرفې ولګوي. چین ژمنه کړې ده چې متقابل ګامونه به اوچت کړي او د امریکا پر اموالو به هم په عین مقدار تعرفې ولګوي. د چین د تجارت وزارت ویان ګاوفنګ وویل امریکا د تجارتي جګړې په پیل کولو سره په ټوله نړۍ کې اور لګوي. دغه ډول تجارتي سرزوري چې د تعرفو ستر کوټک په نړۍ کې له خوږ ګوتې نیولو لپاره کارول کیږي د وخت له تقاضا سره برابر کار نه دی. چین به د ګواښ او له خوږ ګوتې نه نیولو ته تسلیم نه شي. خو کاناډا او 28 نورو اروپایي هیوادونو د امریکا پر مهمو محصولاتو د تعرفو لګولو فیصله کړې ده. په دې کې د ډیویډسن موټر سایکلونه او د کنتکی د بربن شراب شامل دي. ولسمشر ترامپ وایي د امریکا تجارتي شریکانو له امریکا نه ډیره ګټه کړې ده او د تجارتي جګړو ګټل به اسانه وي، خو تحلیل کوونکي له دې نظر سره موافق نه دي.
It doesn't look like the tariffs
تر اوسه پوری داسې ښکاری چې لګول شو یو تعرفو د امریکا اقتصاد ته دومره زیان نه دی رسولی. خو که چیرې دا کار دوام وکړي او ولسمشر پر موټرونو تعرفې ولګوي او یا چینایان پر ډیره پیچلې توګه نه یوازې تعرفې ولګوي بلکې د امریکا پر څو ملیتی کمپنیو فشار راولي او یا د خپل پولي واحد ارزښت کم کړي، نو دا کار به نه یوازې په امریکا کې ډیر ناوړه اقتصادي شرایط منځته راولي بلکې په ټوله نړۍ کې به هم شرایط خراب کړي. د همدې تشنج په ترڅ کې په جرمني کې د امریکا سفیر ریچارډ گرینل پرون د جرمني د موټر جوړولو صنعتکارانو ته وویل امریکا به پر اروپایي موټرونو د تعرفو لګولو نه تیره شي، خو په دې شرط چې اروپایي اتحاد هم پر امریکایي موټرونو ګمرکي محصول ونه لګوي. یوې جرمني ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې گرینل د بی ام ډبلیو، ډیملر او ورکس واګن د کمپنیو رئیسانو ته پرون د چهارشنبه په ورځ دا وړاندیز په برلین کې د امریکا په سفارت کې وکړ، خو دغو رئیسانو سمدلاسه په دې مسله له تبصرونه ډډه وکړله. ولسمشر ترامپ وایي د مقصد د تعرفو په لګولو کې دا دی چې د امریکا ملي امنیت خوندي وساتي، خو نور ماهران وایي چې د دې معنا د مستهلکینو لپاره د زیاتو قیمتونو ورکول دي، ځکه د تجارتي اموالو بیه به لوړه شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د سولې لپاره ولسی حرکت امریکایي ولسته د یو لیک په لیږلو سره د امریکا د سفارت مخې ته ناسته او ټاکل شوی چې تر دې وروسته د روسیې سفارت مخې ته پرلته ووهي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطندوس ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لیک دوی له امریکایي ولس څخه مرستو د مننې ترڅنګ غوښتنه کړې چې خپل پوځیان او د امریکا حکومت په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو په اړه وپوښتي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې د سولې لپاره یاد پیل سوی حرکت او د دې هڅې د افغان سولې بهیر ته قوت ورکولی سي. یوسف خان زدران د ازادي رادیو خبریال د موضوع په اړه رپورت لري.
د سولې لپاره ولسی حرکت د امریکا سفارت مخې ته تر نه ورځې پرله تروسته دا ناسته امریکایي ولسته د ولیک په لیږلو سره نن پای ته رسوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په دغه لیک کې له امریکایي ولس نه د مالي مرستو د مننې تر څنګ غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د روان حالت جاج او حساب واخلي.
موږ په همدې سیمه کې پر همدې ځای باندې د امریکا ولس ته لیک لیکلی دی، تر څنګه یې د سفارت ځینې استازي راغوښتل کېږي هغوی ته لیک سپارو. په ټولیزه توګه مو پر هغوی غږ کړی دی چې هغوی باید له خپلو سرتیرو څخه د ولس کلنې مودې حساب کتاب وغواړي، له هغوی څخه وپوښتي چې ولې تاسو د امن پر وسلو کې پات راغلی اسا ولی جګړه ورځ لبې پراخېږي.
دی وی دوی په دغه لیک کې د افغان ولس ټول غوښتنې او د افغانستان د ثبات لپاره وړاندیزونه مشخص کړي چې د امریکا حکومت او ولس ته څرګند پیغامونه لري. ښاغلی وطن دوست وای ټاکل شوی چې دوی په بهرنیو هیوادونو د فشار او د افغانستان د سولې په پار سبا د روسیې سفارت مخې ته پرلته وهي. د نوموړي په خبره دغه شان د پاکستان، ایران او انګلستان سفارتونو مخې ته پرلته هم دوی په پلان کې شامل دي. د سولې ولسی کاروان د روژې په میاشت کې له هلمند نه د کابل په لور خپل پلې حرکت پیل کړ. د لارې په اوږدو کې ورسره د نورو ولایتونو ځوانان هم یو ځای او تر 13 ورځېنی مزل وروسته د تیر کوچنی اختر په څلورمه ورځ کابل ته راورسېدل. دوی د کابل په وزري چمن کې له څو ورځې پاتې کېدو وروسته د جون د میاشتې له 23 تر 28 نیټې پورې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې او بیا د امریکا سفارت مخې ته پرلت ووه. له دې وړاندې دوی ملګرو ملتونو ته هم یو لیک لیږلی چې پکې د افغانستان د ولس کلنې جګړې د ختمولو په برخه کې د دوی رول پوښتل شوی دی. دوی وایي د دغه پرلتونو اصلي هدف له یو شمېر هیوادونو دا غوښتنه ده چې نور د افغانانو په منځ کې له تفرقو او نیابتي جګړو لاس واخلي. د حرکت له وسلولو طالبانو هم غوښتنه کړې چې د افغان حکومت د اوربند وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړي او د سولې خبرو ته کښېني. له دې سره د نړیوالو چارو کار په انتظار خادم په دې باور دی چې یاد پیل شوی حرکت او د دوی هڅې د افغانستان د سولې بهیر ته قوت ورکولی شي.
ټولو ته زولې غوړول، ټولو پیغام استول، په ټول باندې فشار راوستل دا یوازینی د حل لاره ده. په لحاظه د امریکا د سفارت په مخ کې د ولسی دغه حرکت تم کېدل هغوی ته دا پیغام ورکول چې د افغانستان خلک نور له جنگ ستړي دي. په لحاظه بهتره خبره همدا ده چې امریکایانو ته عام ولس ته چې د افغانستان جګړې د تداوم لپاره خپل ټکسونه رالیږلي دي هغوی ته باید دا خبره وشي چې اتلس کال د افغانستان د جګړې اوږدېدل دا سمه لار نه وه.
دی وایي دا ډول هڅې د سولې لپاره عملي لار ګڼل کېږي چې بالاخره ښکېل لوري خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کوي. ښاغلی خادم وایي د افغانستان جګړه د مصلحت له لارې ختمېدلی شي چې دا وخت یې ځای زور نیولی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د هالند د سنا مجلس داسې یو لایحه تصویب کړه چې له مخې په ډیرو عامه ځایونو کې د هغه حجاب پر اغوستو بندیز لګولی چې له سترګو پرته ټول مخ پکې پټیږي. دا لایحه چې د سې شنبې په ورځ 4/24 د یو دیش رایو په توپیر سره تصویب سوه او د میرمنو هغه حق ته یې د پای ټکی کښېښود چې له مخې د بشپړ حجاب د اغوستو اجازه درلوده. دا لایحه په تعلیمي مراکزو، عامه ځایونو، روغتونونو او دولتي بنسټونو کې پر حجاب بندیز لګوي.
د هالند سنا مجلس په داسې حال کې په عامه ځایونو کې پر مکمل حجاب بندیز لګوي چې له دې وړاندې اتریش، بلجیم، ډنمارک، فرانسې، جرمني او اسپانیا هم په خپلو هیوادونو کې د مسلمانانو د شمیر زیاتېدو ته په پام سره ورته اقدامات کړي دي. خیارخو ملت پالو له دې پریکړې هرکلی کړی دی.
فکر کوم دا تاریخي ورځ ده، ځکه دا د هالند د غیر اسلامي کولو لومړی ګام. موږ غواړو چې خپل تمدن او غربي ازادي وساتو. بل ګام به په ټول هالند کې جمعتونه تړلي.
خو منتقدین په دې باور دي چې دا محدودیت ممکن د دې لامل شي چې یو شمیر میرمنې په کور کې پاتې شي او اوسني فعالیتونه هم محدود شي.
دوی به دا موقع ونه لري چې ښوونځي ته ولاړ شي. دوی به د لامبو او نورو شیانو د زده کولو فرصت هم د لاسه ورکړي. دا اقدام نه یوازې د دغو میرمنو حالت نشي ښه کولی، بلکې نور به یې هم خراب کړي.
یوه هالندي ارواپوه هم په دې نظر ده چې د هالند د سنا مجلس وروستی اقدام به مسلمان میرمنې نورې هم منځوي کړي.
فکر کوم میرمنې به په سړکونو کې هم له مشکلاتو سره مخ شي، ان د فزیکي بریدونو امکان هم شته.
د هالند دولت دا قانون د مذهبي بې طرفي په نوم یاد کړی دی چې د مخ بشپړ حجاب او بقرې اغوستل پکې شامل دي. او ویل شوی چې سرغړاونکي به نقدي جریمه شي. فرانسه لومړی هیواد و چې په 2011 کال کې په دې هیواد کې د بشپړ مخ په پټولو بندیز ولګاوه، خو د بشري حقونو اروپایي محکمې په 2014 کال کې دا محدودیت رد کړ او هغه یې د مذهبي ازادۍ نقض وباله. په اسلامي حجاب په داسې حال کې بندیز لګول کیږي چې په اروپا کې د مسلمانانو د شمیر په زیاتېدو سره د غربي فرهنګ د ګواښل کېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د نجات یو بیړۍ چې د مدیترانې په سمندرګي کې د یوې رابړې بیړۍ څخه شپېتو تنو مهاجرو ته نجات ورکړی و. د مالټا او د ایټالیې د تک څخه وروسته پرون د هسپانیې یوه ساحلي ښار ته رسېدلې. د امریکا ژغ خبریالی زلیتی کاهوک په دې باره کې دا رپورټ راستولی دی.
په دغې بیړۍ کې هغه کړیدلي مهاجر سپاره وو چې د لیبیا د یوه ساحل نه را روانه شوې وه، او کله چې مالټا او ایټالیې د دغو مهاجرو د منل نه انکار وکړ، نو دغه د ژغورنې بیړۍ د څلورو ورځو سفر نه وروسته د هسپانیې په شمال ختیځ کې د بارسلونا ساحل ته ورسېدله. د ژغورنې کارکوونکو ویلي دي اوس مالټا او ایټالیا د نجات د دغو بیړیو ته چې حکومتي نه دي د لنګر اجازه نه ورکوي، چې د هغې په نتیجه کې په سمندر کې ډیر خلک مري. د ژغورنې د دغې بیړۍ کپتان ریکارډو کاندي وایي موږ شپېتو مهاجرو ته نجات ورکړ. متاسفانه په څلورو تیرو ورځو کې د هغو مهاجرو نه چې غواړي د لیبیا له لارې ځانونه اروپا ته ورسوي 1500 مړه شوي دي. په هغو ساحلي ملکونو چې د مهاجرو د منلو نه انکار کوي د خلکو سخت اعتراضونه شروع شوي دي. د هسپانیې د سوسیالیست ګوند یو غړی یاوی لوپیز سی وایي تاسو وګورئ چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افریقا د شمال نه د مدیترانې له لارې اروپا ته 50,000 مهاجر را رسېدلي دي. موږ د اروپا 1500 میلیونه خلک د دې توان نه لرو چې د 50,000 مهاجرو غم وخورو. دا یو ښه مثال دی. هغه ساحلونه چې موږ یې لرو هغه د یونان، د ایټالیې او یا د اسپانیې نه دي، بلکې هغه په حقیقت کې د اروپا سرحدونه دي. داسې فکر کېږي چې د افریقا نه د مهاجرو د راتګ دغه جریان ممکن په لسګونو کاله نور هم اوږد شي. د ډیرو اروپایانو سره د دغو مهاجرو د درون بار د اوچتولو اندېښنې پیدا شوې دي. په اروپا کې د مهاجرو ضد تحریکونو زور اخیستی، په ځینو سیمو کې خلک د مهاجرو د ملنې نه انکار هم کوي. د آلمان مشر انګلا مارکیل په یوې مرکې کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوې ویلي چې هغه ملکونه چې په اوله کرښه کې پراته دي هغوی باید د مهاجرو د منلو د جریان سره مرسته وکړي. هغه وایي د ترانزیت مرکزونه محدود دي ځکه چې زموږ د اساسي قانون په اساس موږ ته یوازې د دې اجازه شته ده چې د یو انسان ازادي د 8 ساعتونو دپاره محدوده کړو. د دې معنی دا ده چې په دغه وخت کې باید بل ملک ته د دغه مهاجر د انتقال جریان تکمیل شي. اروپایي ملکونه د ډیر وخت نه د لیبیا نه غواړي چې د خلکو د قاچاق مخه بنده کړي. دغه قاچاقبران د ډیرو مایوسو او محتاجو خلکو نه ډیرې پیسې اخلي او بیا یې برابري بیړیو کې سپری چې یا خو ممکن په دغه سفر کې هغوی مړه شي او یا هم د یو ښه ژوند په هیله اروپا ته ورسیږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د پارلماني او ولسوالیو شوراګانو لپاره د ابتدایي نوملړ د اعلان څخه وروسته نوماندان او نور وګړي کولی سي خپل شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون سره ثبت کړي. دا چې تر اوسه د شکایتونو د ثبت لړۍ څنګه روانه ده، د شکایتونو د کمیسیون یوې کمیشنرې همیرا حقمل امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل:
د ټاکنو په قانون کې دوې مختلف مادې دي چې د یوې مادې په اساس هغه څلور اویاومه ماده ده. کله چې ابتدایي نوملړ اعلانېږي، هغه کسان چې په خپله کاندید دي، کاندیدان، کله چې د ټاکنو په کمیسیون باندې اعتراض لري، د دې په خاطر چې دوی د لیست نه هست کړي دي، هغه دوې هفتې وخت لري، دوې اونۍ څوارلس ورځې وخت لري چې خپل شکایتونه د شکایات په کمیسیون کې ثبت کړي، او یو هم یو نوینه ماده ده چې د یو نوینه ماده په اساس هغه سیاسي ګوندونه، ټولنې، بنسټونه، اشخاص او افراد چې دوی په هغو نوماندانو چې دوی په لست کې راغلي دي ولې د دوی په فکر او د هغو نوماندانو د تیرو کړنو په اساس باندې دوی په هغو باندې اعتراض لري، او د دوی په هان باندې هغه خلک واجد کاندیداتوری نه دي کېدلی شي هغه خلک غاصبین وي، قاتلین وي، هغه مجرمین وي، هغه د ناقانونه وسلوالو ډلو غړي وي، یا په یوه رقم د رقمو په هغو کې شریک وي. دوی ورځې هم د دې په خاطر خلکو ته وخت ورکړل شوی دی چې په مجموع کې په لسو په پنځو کاندیدانو باندې چې د دوی په نظر غیر واجد شرایط په دوی باندې اعتراض وکړ، او د پرون ورځې تر آخره پورې تقریبا په مرکزي کمیسیون کې د ټول افغانستان 510 مختلف شکایتونه ثبت شوي دي.
د شکایتونو اکثر موارد څه شی دي او په کوم رقم نوماندانو دي؟
د شکایتونو اکثر موارد په دغو نوماندانو دي چې دغه لیکونه حذف شوي دي. نور شکایت چی دي؟ په هغو کاندیدانو باندې دي چې د دوی په نظر هغه د شرایط وړ نه دي، او دا زیاتره بیا هغه کسان دي چې بر حال وکیلان دي. چون دوی دوره د وکالت 8 کاله تیره شون، او هغه کلنې چې دوی ترسره کړي دي خلک یې ناراضه دي. هغو کې زیاتره د غصب موارد شامل دي، د قاچاق موارد شامل دي، مختلف فسادونه پکې شامل دي، زورواکۍ پکې شامل دي، مثلا دغه د ناقانون او وسلو درلودل پکې شامل دي، د ناقانون او وسلوالو ډلو درلودل پکې شامل دي. هغه شکایات بیا اکثره په همدغو برحاله وکیلانو باندې دي زیات شمېر.
بله، د شکایتونو د ثبت د پروسې د ختم نه وروسته د ټاکنیزو شکایتونو دنده څه ده؟
بله، کله چې د
دې شکایتونو چاته لیږي
ثبت لړۍ خلاصه شو، له مطابق د قانون هغو ته د رسیدګۍ مرحله شروع کیږي چې هغه په دوه استثنایي حالاتو کې موږ ته واقعي څلور هفته ده. په څلورو هفتو کې به مرکزی کمیسیون د شکایاتو هم ابتدایي بررسي کړي او هم به نهایي بررسي کړي، او هغه بررسي چې موږ وکړه هغه نهایي ده. هغه کسان که مثلا په نتیجه د دو بررسۍ کې هفت شول هغه به حذفی دي، او هغه کسان که د موږ د خانه واجد شرایط ګڼل کېږي هغه به لست ته داخلیږي، او هغه لست به نهایي لست وي چې د هغه غیر قابل تغییر دی.
هغه کسان چې د مختلفو دلایلو په بنا په دوی تورونه دي او شکایتونه ثبت شوي دي، غیر د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون چې د دوی ټول اسناد به ارزیابي کیږي، بل کومه مرجع ده چې قانون په دوی باندې تطبیق کړی شي، یا د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون اجرات کوي؟
بله، غیر د دوو کمیسیونونه خوشبختانه چې یو بل کمیسیون هم جوړ شوی دی چې په همدغو اونۍ په اوایلو کې دغو موجودیت اعلان شو. هغه کمیسیون په ناقانون او وسلوالو ډلو د بررسۍ کمیسیون دی چې دغو په رد کې هم بیا د ټاکنو د شکایاتو د کمیسیون رئیس دی. او هغه شکایتونه چې د ناقانون او وسلوالو ډلو په ارتباط مسترې هغه د موږ کمیسیون د خانه کېدل کېږي او ترسیدګي کېږي، او مطمئنن چې په داسې کسانو باندې چې خلک اعتراض کړی یا چې هغه غیر واجد شرایط دي د مختلفو دلایلو په اساس باندې هغو به سم په سلو کې په هر قیمت چې وي د ټاکنو قانون به فیصله کېږي، او دوی به د لس نه حذف کېږي، ځکه د دوی د لس نه د حذف موارد په قانون کې ذکر شوي دي.
ډیره مننه همایرا حق مال کورم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.